سلامونه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. پیل کوو د نن ورځې په خبرونو. د طالبانو حکومت وایي د یو تاجکستاني تبه په شمول یې د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګر نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي دغو کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی سرنوالۍ پر کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د سنبلې په 12مه شوی وو د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان وو. خو د افغانستان د سرنوالۍ نو فدراسیون ویلي چې په هغه برید کې لږ تر لږه شپاړس افغان سرانوالان وژل شوي وو. مجاهد زیاته کړه چې نیول شویو کسانو په کابل او یو شمېر نورو سیمو له هغې ډلې په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو په برید کې هم لاس درلود. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همداراسې دا کړې چې د داعش خراسان ولایت وسلوال د ځینو استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته انتقال شوي. هغه دا ادعا کړې چې داعش اوس هلته روزنیز کمپونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو بریدونه کوي. لسګون افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزی زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغو ماشومانو شمېر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي دي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې ته راوښتو وروسته د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وای پر تورخم دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څنګه تویل چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راشکل ګډوالو لخوا د شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه په خبره په دې سبب کې پر دې لارې دواړخیز تجارت 800 میلیونه ډالر وو، نو هغه و 300 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی دی. د تیرا راشکل کډوالو د روان 2023 کال د اگست له 6 راهیسې د جمرود په بیګاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي. په لبنان په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 192 ته لوړ شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې د پلازمینې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 1.5 کسان لا هم تریتم دي. نیپال چې تر ډېر غرنی هیواد دی، د تیرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره هم مهاله د ځمکې ښویېدنې د پیښو شاهد وو. په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دنګل او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو درې ورځو په مخه ښوونځي هم تړلی دي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به د دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي یا مشر وټاکل شي. قاسم دا خبرې نن دوشنبه په یو بیان کې کړې او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله مرستیال شیخ نعیم قاسم په خپل نننی بیان کې وویل چې د دوی مشر حسن نصرالله او څلور نور کسان تیره جمعه د بیروت په زاهیه سیمه کې وژل شوې دي. حسن نصرالله لسبان د درې ولسیزو رئیس د حزب الله مشري په غاړه درلوده. حزب الله د لبنان له نیابتي ډلو ده چې څو واره یې له اسرائیلو سره جګړې کړې دي. او د اسرائیل پاوز وای چې جنگی جیټ الوتکو یې نن سهار وختي د لبنان په بیکا سیمه کې د حزب الله لسګونه هدف وشتل دي. د فرانس پریس خبری اژانس په وینا د اسرائیل پاوز پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دوی بعد د غبریدونو کې د حزب الله د وسلو زیرمه په نخ کړی. خبر پانه کې راغلی چې دوی به تر هغه لبنان کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوځي وړتیا لمینځ یوسي. د نننۍ بریدونو د مرګ ژوبلې راپورونه لا نه دي خپور شوي. خو د لبنان د عام روغتیا وزارت ویلي چې پرون یک شنبه د اسرائیلو په بریدونو کې 115 تنه وژل شوي او 359 نور ټپیان شوي دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څانګه په تور لیست کې شاملوي. قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زه فرشته سها کده بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. لاندې په دې خبرونه کې برابر سره واوري چې افغان انجونې پر زده کړو بندیز بشری ناورین بولی او لنړیوالو غواړي چې د برخې ته پام وکړي.
ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه، له ټولنې نه یې محوه کوه. دا خامخا یوه لویه ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشری ناورین ده.
په افغانستان کې که څه هم ګڼ ځوانان له بېلابېلو ژبو ژباړې کوي، خو دا ژباړې څومره معیاري دي؟
دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي، او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي. خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
او د کندهار ولایت د تخته پل ولسوالۍ اوسېدونکي بیا د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي.
دا داسې ټیم راغلی دي چې دا ما خپل مریض اخیستی دي. یو زوړ موټر دی، کچا لار ده، باران دی، پوز پر لارې باندې یو ټیر بټ سوی دی، ابل پنچر سوی دی. مازګر ته ما مریض بول ډاکټر ځان سره سوالي.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم سره سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو زموږ غږ د ازادۍ راډیو ناوري ورڅو د خبرونې راپورونو برخه ده. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي دغه سازمان په دې لټه کې دی چې پر افغان جنو بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني. ګردن براون دغه راس پر افغانستان جنو د زده کړو بندیز د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي نه مسلمانو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد شي. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور چمتو کړی.
د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي په افغانستان کې د انجونو د زده کړو ځپل په ښکارا ډول په جنسیتي اپارټایډ بدل سوای. ګوردن براون په هغې خبري غونډه کې چې ویډیو یې د دغه سازمان پر یوټیوب پرون یک شنبه د سپتمبر په 9 خپره سوې وویل، د دغه سازمان حقوقي کمیټه به احتمالا په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په خپل ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټایډ پیژندنې په اړه پریکړه وکړي.
There will be a meeting of the United Nations Legal Committee in October. It will be looking at this definition of gender apartheid.
په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د حقوقي کمیټې یو غونډه کې د جنسیتي اپارټایډ پر تعریف کار کوي. خو زه ډیر ډاډه یم هغه څه چې اوس یې خلک په افغانستان کې ګوري، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، په جنو په تیره بیا په ځوانو جنو محدودیتونه په ډېرېدو دي او دوی اوس په واټونو کې په آزاد له محرم پرته نشي ګرځېدای، په دولتي بنسټونو کې دنده نشي اخیستای او آن په عموم کې دا خبري حق نه لري. نو دا په روښانه داسې ځپل دي چې د جنسیتي اپارټایډ یو بڼه ده.
ګورډن براون د افغان انجنونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې بولی او وایي چې دا هم د جنسیتي اپارټایډ په لبانه ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي د مسلمانو هیوادونو په ګډون له ټولو سازمانونو وغوښتل چې په افغانستان کې د انجنونو پر وړاندې بندیزونو د دوام او د دوی د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله کچه پراخ خبرګونونه راپارولې دي. پرون یک شنبه د سپتمبر 9 د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او انجونو پر وړاندې د زر تر زره تبعیضي بندیزونه لري کړي. نوموړي په خپله اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بېرحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله سي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه له زده کړو لرې یو شمېر انجونې وایي ورځ بلې ته یې د ژوند ستونزې ډېریږي. د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتانه چې د 11 ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو ډېره جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکي شبانه پوپلزی چې بیا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ د دریم سمستر محصله و وایي،
دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه وه، له ټولنې نه یې محوه کوه. دا خامخا یوه لویه ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشري ناورین ده چې د یو هیواد نیم قشر دی مکمل له ټولنې محوه کیږي، محدودیږي دی
او لحد سنه دی برخی کیږي. خدای دې وکړي چې زر مخه ونیول سي او دا ستونزه زر تر زر حل سي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د یا چارواکي د څرګندونو او د غوینجونو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو ګڼ بنسټونه، د اسلامي همکاریو سازمان او د ښځو د حقونو فعالان وایي طالبان له اسلامه غلط تعبیر لري.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، تر څو په نړیواله کچه د ژباړونکو ترمنځ یووالی په ګوته کړي. په افغانستان کې که څه هم ګڼ ځوانان له بېلابېلو ژبو ژباړې کوي، خو دا ژباړې څومره معیاري دي او د ژباړې لپاره کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې همدې مسایلو ته کتنه کړې ده. تفصیلي راپور یې تاسو واورئ.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د نړۍ ګڼ قومونه هڅه کوي چې له بېلابېلو ژبو نه خپلو ژبو ته بېلابېل علمي او ټولنیز آثار وژباړي او خپل ژبه له علمي او فرهنګي اړخه ژوندۍ وساتي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کیږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالیږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډیرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بېلابېل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سرل دی چې د یو شمیر آثار او کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډېره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طبابت ته چې طب ته چې څومره کتابونه راژباړ شوي دي، یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومارونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل آثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي رادیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټولو امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړې، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې د دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو آثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو آثارو راغونډول او د غراز د ژباړونکو لپاره د یوې حق او زحمې ټاکل به هم د دې مرکز دندې وي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره لژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلې دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو آثار وژباړي ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه یعنی د انګلیسي فرانسوي جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپل مورنۍ ژبه پوره پوهېداري نه ده. دوی وایي او ژباړن باید لومړی په خپل ژبه پوره حاکمیت ولري. په خپل ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بیلابیلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کیږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کیږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران
هغه څوک چې لیوی ژبه یو اثر راجباړي لمړی باید په خپل ژبه پوره حاکم وي. لکه چې ژبه چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسه وي. تر دې وری خواته به تر وداده چې هغه ستونزي چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هر برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبه تر وژباړل شي.
په افغانستان کې کڅوم تر ډیره ذوقي او هنري موضوعات لنور ژبه پښتو دری تر وژباړل شي. خو لیکوالان په دې اند چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکی او علمی اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي ځکه د دې خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکو مادودین دوران ازادي راډیو ته وویل
د ذوقي مواد ژباړه ډیره وخت د ګټه په ځای تاوان ډیر کوي ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډیری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواریو نو ډیر زیات ضرورت لري د ته چې فکر پراون کې موضوعات د علم فلسفه هنر ادبیات او نور مختلفو څنګه غوړه آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیر وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندویه درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپله ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې اثر پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپلې ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلې وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د غنو ژبو درلودونکو هواد په کم اندازې پکې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوه. د دې هواد د دریمې ژبې پښتو، ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری او یو شمېر نورې بیا د دې په لور بیخي خوارې دي. نن د سپتمبر 1 د ژباړې نړیوال ورځ ده. دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شو. دوی د دې ورځې منځل په نړیواله کچه د ژباړونکو ترمنځ یواله په ګوته کړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د اوتریش د کډوالو زد خیړخي افراطي ګوند پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د شمیرل شویو رايو په اساس د هربرت کیکل په مشرۍ د ګوند نږدې 10% رای خپل کړي. ل دې سره سره د ګوند اړ دی چې د حکومت د جوړولو لپاره ل نور ګوندونو سره ائتلاف وکړي. په همدې اړه سفیولا ستانګزای نور جزئیات راکوي.
د شمیرل شو رایو لمخې د اتریش کې اړخي افراطي د ازادۍ ګوند د 9.9% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړي مقام کې دی. د اتریش د اوسني صدر اعظم کارل نهامر په مشرۍ د خلکو ګوند د 6.3% رایو په ګټلو سره دویم ځای لري. سوشل ډیموکرات ګوند هم د 10.5% رایو په ترلاسه کولو په دریم ځای کې دی. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې د اتریش په انتخاباتو کې د ښي اړخي ګوند لومړی مقام ګټلی دی. له دې سره سره دا ګوند ممکن راتلونکی حکومت جوړ نه کړی شي، ځکه دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نورو اکثرو ګوندونو وارد مخه له خیارخي افراطي ګوند سره د کار لیوالتیا نه ده ښولې. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ازادۍ ګوند مخالفین د اتریش پلازمینه ویانا کې واټونو ته ووتل او د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. د ازادۍ ګوند پلویان هم په جلا جلا توګه په واټونو کې راټول شوي وو او خوښي یې کوله. د ازادۍ ګوند مشر او د اتریش د کورنۍ چارو پخوانی وزیر هربرت کیکل د پایلو تر اعلان وروسته وویل د اتریش په مخې یو نوی باب پرانیست.
موږ د یو نوي فصل پر مخ ور پرانیست. موږ واقعا اوس د اتریش په تاریخ کې د نوی باب په ګډه لیکو. موږ دا فکر بنسټیز کړ چې اول خلک دي، بیا صدر اعظم.
دا پایلې د اتریش په سیاسي ډګر کې د پام وړ بدلون په ګوته کوي. د ازادۍ ګوند د پلویانو د پام وړ وده د اوسني حکومت د پالیسیو په وړاندې د خلکو د یوې مهمې برخې ناخوښي ښیي او سخت دریځو ښي اړخو د لوړ انفلاسیون په اوکراین کې د جګړې او د کووید ناروغۍ اړوند د رای ورکوونکو له دې ناخوښۍ ګټه پورته کړې ده. د ښي اړخي افراطي ګوند مشر هربرت کیکل په خپل ټاکنیز کمپاین کې د نابللو کډوالو د بیرته ستنولو شعار ورکاو. کیکل همدارنګه د سرحدونو د سخت کنټرول او د یو بیړني قانون له مخې د پناه د حق د ځنډولو په اړه ټینګار کړی. د هغه ګوند پر روسیې د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتونکی دی او اوکراین ته د لویدیځوالو په پوځي مرستو سخته نیوکه لري. اوسنی صدر اعظم او د خلکو د ګوند مشر کارل نهامر خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل ګوند یې د خپل سیال ازادۍ ګوند په وړاندې بایللې ده. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې ښي اړخي افراطي ګوندونه مخته راغلي. دا میاشت د جرمني د کډوالو ضد اي اف دي الټرنیټیو ګوند هم ګڼې رایې وګټلې. تر دې مخکې هالند کې د ګیرت ویلدرز په مشرۍ ښي اړخي ګوند بریا خپل کړه. په جون میاشت کې د اروپا پارلمان هم د اکثرو ښي اړخو ګوندونو غړو لار پیدا کړی ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو ناوري. د کندهار ولایت تختپل ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي لکبل له جدي ستونزو سره مخامخ دي. خلک وایي د سړکونو خرابوالي نه یوازې د دوی ورځني سفرونو ستونزمن کړي، بلکې د ناروغانو په وخت روغتونونو ته د رسیدو مخه یې هم نیولې ده. د تختپل اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړکونو جوړولو او د روغتیايي خدماتو ښه کولو ته اقدام وکړي. په یړل سیمه نور تفصیل واوري.
ګوره دا ولسوالی ارغسان دی، دا د تختپل ولسوالی اخیری ساعت دلته تقریبا مړ ډیر شکل سره پراتی. دا تقریبا څلور زره کور دلته په
د تختپل ولسوالی د بیانزو کلی وسیدونکو محمد نعیم وایي د دې ولسوالی سړکونه دومره خراب دي چې د څو دقیقو مزل په ساتونو بدلیږي. د پوینا کله چې ناروغ روختون ته بیړنی اړتیا ولري، د خراب لارو لامل پر وخت روختون ته نه رسیږي او ډیری وخت ناروغان د مرګ تر پولې رسیږي. محمد نعیم زیاتوی چې دا ستونزه د خلکو لپاره ستر اندیشنه ده او ژر تر ژره حل ته اړتیا لري.
نو دغه ځاسه چې موږ بازار ته مریض رسو هغه بالکل مرګ ته قریب سي. نو دا داسې سهار راځي چې کله باران وي، کله مانا دلته خټي، کله یخي وروره، کله د موټر د خوا اقتصاد کمزوري په شی نه وي. اوس که سړک پوس پر موټرسایکل باندې انسان په 40 منټه کې ځان رسولی سي. دا داسې ټیم راغلی دي چې دا ما خپل مریض اخیستی دي. یو زوړ موټر دی که چلار ده، باران دی پوز پر لارې باندې، یو ټیر بټ سوی دی، ابل پنچر سوی دی. مازګر ته ما مریض بول ډاکټر ځان سره رسولی دی. هغه ډاکټران ما ته وای وای وروره دغه حال چې راورسوي نه مشته راوړي. مال داس مش کسور نه دی، زموږ دغه وطن دی، دغه لارې مې دی. سړک ته مش سل په سل کې ضرورت لرو.
د تختپل ولسوالی د میل په نوم یو بل پراخه سیمه لري چې د سپین بولدک او ارغستان ولسوالی سره نشته او زرګونه کلی پکښ پراته دي. خو دغه سیمه یو کوچنی روغتیایي مرکز لري. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې دا روغتیایي مرکز د سیمې د ناروغانو اړتیاوې نه سپره کولای. محمد قاسم او اجي محمد د دې سیمې دوه اوسیدونکي دی وایي د روغتیایي خدماتو نشټوالی او د سړکونو خرابوالی د دوی لپاره لوی ننګونې دي.
دلته خو د مشکلې سړک نشته. کمټر کې انسان دی، ماغه ډیر تکلیف سره مخامخ دي. روډونه مکچا دي، کډی لري، ډبری لري، لارې مې خراب دي. که د روډ په باره کې زموږ سره همکاري وسي ډېره به ښه خبره وي. یار داسنه تقریبا مرچ وز مټر دی دونی می درې غنټه مزل دی چې روټ پوخ یان یو پاو مزل دی نیمه غنټه مزل دی داس
سړک می کچا دی درې سلور غنټه مزل مټر دی دا غچ وز روټ پوخ سی بیا مشته یو پاو نیمه غنټه لار مزل کی
د طالبانو حکومت د تختپل ولسوالي ولسوال اجي ملا ته محمد مختار وای د دی ولسوالي په جنوسي مکیر غنیس کارونه سیبي او پراتلونکو کې هڅه کوي چې د سړکونو ستونزه هم حل کړي
دی نوې خادم اوس الله تر وړه د خاده شول سوي نه در وسه پوری نوې کاري شروع دی خاده راځي ان شاء الله د دایو میش په شاوخوا کې به د خاده کار برابر شي مکمل بسي او د سړک دغه مور کړی دی هغه واده سره سوي د سړک ته جوړولو هغه مور جوړو ان شاء الله خدای کول
د سړکونو خرابوالی او د روغتیاي خدماتو نشټوالي د خلکو اقتصادي ستونزې لا زیاتوي د سفر لګښت او په لوی شهرونو کې د درملنې لګښتونه د هغو کورنوي لپاره ستونزمند دي چې د اقتصادي کمزورتیا سره مخامخ دي دغه راز د سړکونو د خرابوالي لامل وچ او تازه میوي او نور توکي شهر ته پر وخت نسی رسول کېدلای
د هلمند اوسیدونکو د دغه ولایت د سوداګرو لخوا د بی کیفیت تیل او لواردولو شکایت کوي موټر چلونکو وایي د خراب او ټیټ کیفیت تیل لامل یې موټر ډیر زله تر ورکشاپونو رسیدلی دوی وایي حکومت باید د خراب او بی کیفیت تیل د واردولو مخاوني سي په دې اړه زموږ همکار لسیمی راپور چمتو کړی تاسو باورې
یوازینه غیلت چې مستریان مشتوي امدغه تیل شي چې د تیل خراب
سید رحمان د هلمند ولایت اوسیدونکو دي او دغلته پر لوی لار باندې موټر چلوي نو موړي د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې په څو ځلې موټر د خراب او بي کیفیت تیل لامل خراب شوی دي
تیل پاک لکه وایو د ډیرو پمپو کم تیل چې موږ مثلا وسایل تور اچو استفاده ورڅخه کو تر ډیره بي کیفیت دي څو پلا دا موټر ما مستری ته بیولې دی جوړ کړی مې دی یوازینه غیلت چې مستریان مشتوي امدغه تیل شي چې تیل خراب دی لدغه وجه دغه وسایل خراب شي
دغه ولایت یو بل موټر چلون کې عبد الظاهر وای اکثرا وخت ورته داسې مهال موټر خراب سي چې ناروغان ور سره وي
نو د دولت څخه موږ غوښتنه ده چې دغه تیل باید وګوري او وخت پر وخت تعقیب سي ترڅو زموږ وسایل مشتدغه یوز داس ډیر وخت راځي د یو چا سره مریضان یا په یو شادي کې ګډون کوي مټر ورته ګول سی ودرېږي
د هلمند یو ځوان شاه جهان وای په دغه ولایت کې د خلکو اقتصاد ضعیف دی او خلکو په ډیر تکلیف سره یو موټر او یا هم موټر سایکل پیرلی وي خو د خرابو تیلو لامل یې انجن خراب سی
خلک د سمنه دي چې هر څوک په یو ډیر تکلیف سره په ډیر خواري سره به موټر ځانته وسایل اخستی یو ماسل دی شاګرد دی موټر سایکل لري یو کور دی پټول کور باندې موټر سایکل لري منګر د خراب تیلو د کیفیت له عمله زموږ اکثر وسایل داسې چې وستاسو وس مسترانه باندې پښتنه وکي دا اکثر کومونه خراب شوی دی د ټول ماشين سیستم یې خراب کړی دی ان تر دې چې لا یو بل غمیزه یو بل نازوانی او ناجایز یو بل غداری چې د تیلو سره کیږي هغه دا چې دی وې سرشناک ماده په ګډي دا تر ټولو خطرناک
لدی سره دغه ولایت یو شمیر ځوانانو پر ټولنیز رسنیو باندې هم کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې هلمند ولایت ته د خراب تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هلمند ولایت د غاز او نیپټو مدیر ماوین عبدالحمید شرافت بیا یاد مسولیت پر نورم او ستاندار اداري ورغورځوي
د تیلو د خرابي په خاطر باندې سدیر وخت مخکې موږ یو خپل اتحادیه درلوده نو د اتحادیه لاري موږ د تیل قتل نو بیا کبه یو خرابي ولا خو هغه پمپ موږ بند کو کبه خرابي نه و هغه پمپ ته اجازه ورکول نو دا چې دوی درې میاشتې یا څلور میاشتې یا لا زیات تقریبا بکیږي چې د نمبر و ستاندار اداره راغلی د پګریش کې نو اصولي د مسولیت ته وغوده نو هغه چې دا کوم ټانکران راځي ټول الته تر نرم ستاندار باسي
هڅه مو کړی چې په دیاړه په هلمند کې د طالبانو د نرم او ستاندار ادارې د مسولینو سره هم خبري وکړو خو بریالي نه سو خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې باید هغه کسانو سره قانوني چلند وسی څوک چې خراب او بې کیفیت تیل پلوري
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. د ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.